پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشي س اجمل اند مو د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې مول خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم دا واشنگتن پولیس وایي د کانګرس د ودانۍ باندې د ټرمپ د پلویانو یرغل کې لږ تر لږه څلور کسان مړه شوي دي. دې کسانو پرون هغه مهال پر کانګرس یرغل وروړ چې د کانګرس غړو د ولسمشر له انتخاباتو وروسته د ښاغلي بایډن لپاره د الیکټرل کالج رایې تاییدولې. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه به ملرو خو پیل خبرونه کوو. اسمت ساروان په سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
ولسمشر غنی ننګرهار ته تللی. د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د هجوم په مهال څلور تنه وژل شوي او په چین کې یو وار بیا کورونا زیاته شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر نن د یو جګپوري پلاوی په مشرۍ ننګرهار ته لاړ. له سیمې د ازادي راډیو خبریالوی محمد اشرف غنی به د ننګرهار ولایت له پوځي ملکي او فرهنګي مشرانو سره جلا جلا وویني. د ننګرهار د والي د مطبوعاتو دفتر د معلوماتو له مخې د ولسمشر غنی له خوا به نن په ننګرهار کې د 15 ښوونځیو ودانۍ پرانستل شي او د سیتروسو یو نندارتون به هم وویني. د ولسمشر سره په دې سفر کې د هغه لومړی برسی د ملي امنیت سلاکار، د کابینې یو شمېر غړي، د ملي شورا یو شمېر غړي او نور ګډون لري. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د څباندې 500 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت په یو خبر پاڼې کې ویل شوی چې دا وستوال 13 ورځ د کندهار په ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې هغه مهال ووژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د بریدونو په هدف راټول شوي وو. د خبر پاڼې له مخې امنیتي ځواکونو د وستوال په نخه کړل چې په نتیجه کې 350 طالبان وژل شوي، 15 نورې ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې یو ویندوی زبیح الله مجاهد ویلي چې طالبانو د کندوز ولایت په مرکز کې پر یوه پوسته په برید کې و عسکر وژلي او 9 نور ژوندي نیولي دي. د طالبانو د ادعا په اړه امنیتي چارواکو یا خپلواکو سرچینو څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د واشنگتن پولیس وایي د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د یرغل پر مهال څلور کسان مړه شوي دي. د پولیسو په یو بیان کې راغلي چې یو میرمن په ډزو وژل شوی او درې نور هم د بیړني روغتیايي وضعیت له کبله مړه شوي دي. په دې پیښه کې چې د چهارشنبه په مازیګر وشوه، د اوسني ولسمشر ډونالد ټرمپ سلګونو پلویانو په واشنگتن کې داسې مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ چې د دواړو جرګو استازو د نومبر د میاشتې د انتخاباتو رای پر تایید غونډه درلوده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په یو تلویزیونی وینا کې د امریکا پر دیموکراسي برید وباله.
په دې وخت کې دیموکراسي تر بې ساري برید لاندې راغلې. په معاصر وخت کې موږ دې ته ورته څه نه دي لیدلې. د ازادۍ پر مانې په خپل د کانګرس پر ودانۍ دا د خلکو پر استازو برید دی.
تر څو ساتونو ځن روسته د کانګرس دواړو جرګو خپل غډه غونډه له سره پیل کړه او دا اقدام وغند. د امریکا د ولسمشر لومړي برسیال مایک پینس د غونډې په پیل کې دغو کسانو ته په خطاب کې وویل تاسو ونه ګټله. د سنا جرګې د اکثریت مشر مچ مکانل هم د دې پیښې په غندلو سره دا یو ناکامه بلوا وبلله. په سنا جرګه کې د اقلیت مشر چاک شومر هم وویل هغو کسانو چې پر یادی ودانۍ یرغل وروړ معترضان نه بلکې د ده په خبره کورني تیرورستان ول. هغه دا هم وویل چې دا کار په خپل سر نه دی شوی او د مسؤلیت مهمه برخه ولسمشر ته راجع کیږي. چاک شومر د دې پیښې د عاملانو د قضایي تعقیب غوښتنه وکړه. ټویټر، انستاګرام او فیسبوک پرون چهارشنبه وویل د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اکاونټونه په موقت ډول بندوي. ټویټر وایي د ډونالد ټرمپ د درو ټویټونو له ډیلیټ کولو یا ډنګولو وروسته د ده ټویټر پاڼه د 12 ساعتونو لپاره بندي شي. ټویټر دا هم ویلي که ډونالد ټرمپ د چهارشنبه د ورځې خپل وروستي درې ټویټونه ډنګ نکړي، پاڼه یا اکاونټ به په همدې ډول بند پاتې شي او دا امکان هم شته چې د نوموړي ټویټر پانه د تل لپاره بند شي. ډونالډ ټرمپ د درو ټویټونو کې خپل پلویان سوله ییزو مظاهرو ته د وربللو ترڅنګ له هغو غوښتي وو چې خپلو کورونو ته بیرته لاړ شي، خو د په عین حال کې په انتخاباتو کې د پراخې درغلۍ ادعا تکرار کړې ده. د ټویټر پر اساس دا ټویټونه سبب شول چې د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې د ټرمپ پلویان کانګرس ته ننوځي او تاوتریخوالی پیشي. فیسبوک هم ویلي چې د ډونالډ ټرمپ پانه د قوانینو د سرغړونې په خاطر د 24 ساعتونو لپاره بندوي. انستاګرام هم ورته خبره کړې ده. او د چین په هیبی ولایت کې د کورونا وایرس ته خبرېدو د مخنیوي لپاره نن پر تګ راتګ محدودیتونه ولګول شول. په چین کې له سبا باندې 15 میاشتو وروسته کورونا وایرس یو ور بیا په پراخه پیمانه خپرېدو لري. د کورونا وایرس لومړی ځل د دغه هیواد په ووهان ښار کې خپور او تثبیت شو او اوس په دې هیواد کې د کورونا ټولې ثبت شوې پیښې 8,228 رسیږي. د چینایي چارواکو په وینا په دغه هیواد کې په کورونا 4,640 تنه مړه شوي دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل باندې په دې خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. دا واشنگتن پولیس وایي د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د يرغل پر مهال لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي دي. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې مذاکراتو بل مرحله د اجنډا پر سر باسونه به راتلونکي شنبه په ورځ پایل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته تللی چیرته چې د تیر شپې رئیس خار تړل شوی. په دې اړه به له ننګرهار ریپورت ولرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. همدارنګ به دام واوري چې په پکتیا کې د خزو چارو ریاستوي د خزو د مرموز وژنو پیښې زیاتې شوې دي. له موږ سره اوسئ. دا ساده رادیو ده. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس په ودانۍ باندې پرون ماخام پاریدلو اعتراض کوونکو چې د ټرمپ په لوي راوتلی وو برید وکړ او د واشنگتن د پولیسو په وینا لږ تر لږه 4 کسان په دغه یرغل کې وژل شوي دي. برید او دا یرغل هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ پایل شو چې کله د کانګرس د دواړو خونو یعنی د امریکا د استازو د جرګې او همدارنګه سنا یا مشرانو جرګې ټول غړي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د تایید لپاره راټول شوي وو. د نور تفصیل لپاره احمد شیبر را سره په استډیو کې دی. شیبر صاحب، له تاسو به تفصیل واورو.
مننه انصاب. لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، د امریکا په پرنیو ګډوډیو کې چې د کانګرس په ماڼۍ باندې یو شمېر کسان ورغلل، 4 کسان وژل شوي دي او پولیسو دا خبره تایید کړې ده. تر دې وروسته په واشنگتن کې شاروالي پریکړه کړې ده چې د 15 ورځو لپاره اضطراري حالت په واشنگتن کې اعلان کړي، یعنی 15 ورځې به تر هغه پورې چې جو بایدن د لوړې مراسم ترسره کوي وضعیت په دې شار کې اضطراري وي. سی ان ان تلویزیون خبر ورکړی دی چې د ټرمپ د کابینه یو شمېر غړي شاید استعفا ورکړي او د سی ان ان په وینا د ملي امنیت مشاور ممکن رابرټ اوبراین استعفا ورکړي، خو دا خبره نور رسنیو تر اوسه پورې نه ده تایید کړې چې آیا دی برښتیا هم استعفا ورکړي او که ورنه کړي. خو یو ورځ وروسته تر دې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو معترضانو پر کانګرس برید وکړ، د امریکا سنا او استازو جرګې یو ځای د اریزونا د انتخاباتي کالجونو په برخه کې شوي اعتراضونه رد کړل. په استازو جرګه کې چې ډیموکراتان مشي کوي، 303 کسانو د انتخاباتو د نتیجو په موافقه او 121 د دې په مخالفت رای ورکړي. او داسې خبرونه هم خبره شوې دي. مخکې مو په خبرونو کې هم دا خبر درلو چې د ټویټر، انستګرام او فیسبوک پرون وویل چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اکاونټونه په موقت ډول بندوي. ټویټر وایي ټرمپ د درې ټویټونو له ډیلیټ کولو یا ړنګولو وروسته د ټوئیټر پانه د 12 ساعتونو لپاره بندوي. یعنی د وضعیت انسب په مجموع کې دا رقم ده چې وضعیت استراري ده. دغه کسانو چې د کانګرس په مانی باندې ورغلل د دوی سرګندونې اوازونه هم اورو. د امریکا د ولسمشر لومړی مرستیال مایک پینس هم د غونډې په پیل کې د خلکو ته وویل چې تاسو انتخابات نه دی ګټلی، خو د سنا د جرګې د اکثریت مشر مچ مکانل چې جمهوري غشتون کړي، هغه دا پیشه سخت وغندله او دا یو ناکامه بلوا ور وګڼله چې خلک د کانګرس په مانی باندې ورغلي دي او ویل چې دا د منلو نه ده. وروسته تر دې چې دا خلک د کانګرس په مانی ورغلل، تر هغه وروسته د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په تلویزیون کې راښکاره سو او لکه څنګه چې د وینا ما اوریده وینا ډیره توند وه. مثلا ترامپ ته خطاب وکړو چې ترامپ راووزه ملت ته خطاب وکړه، تقریبا لس دقیقه له دې نه وی تیرې چې بیا په خپل ډانلډ ترامپ په یو ویډیو پیغام کې چې له رسنیو سره شریک کړ دا خبره وکړه چې د خلکو نه وغوښتل چې تاسو بیرته د کانګرس له ماڼۍ نه لرې شي او په خپلو لارو باندې لاړ شي. خو د ترامپ په خبره باندې ځینو کسانو دا اعتراض کاوه چې ترامپ هغه وخت کې هم وویل چې په انتخابات مو په غلطۍ له موږ وړې دي، او په دې باندې ګڼو سیاسیونو په امریکا کې اعتراض وکړ چې دا خبره باید دی ونه کې، دی باید دا د قانون لپاره پریږدي. او ملګرو ملتو هم په دې پیښه باندې عکس العمل ښکاره کړی دی. ګوتیرش په خپل پیغام کې ویلي دي چې باید په امریکا کې ډیموکراسي ته درناوی وشي، او د سی ولسمشر ماکرون رسنیو ته ویلي چې د امریکا داخلي موضوع د چوری سکار پکې، خو نړیوال دې ته بیا هم منتظر دي ځکه چې په واشنگتن کې یو ډول استراري حالت.
ډیر زیاته مننه کوو احمد شیبر په همدې موضوع باندې، یعنی په امریکا کې د کانګرس پر ودانۍ د بلواګرو د يرغل پر موضوع باندې. زما بلې همکاري فریبا ظاهر د سیاسي چارو له یو شنن کې شفیق همدم سره مرکه کړې ده. مرکه ورو
سلامونه نیکی هیلی. البته واقعاً خوشنوین که عمل ده، و زه فکر کوم چې دا نه یوازې دلته په امریکا کې بلکې په ټول نړۍ کې رنگا رنگ خبرګونونه خپور کړی، او د نړۍ مشران هم دې موضوع ته ډېر جدي خبرګون ښکاره کړی او دا موضوع تخبیه کړی او غندلی ده. تر څنګ دا هم موږ ګورو چې دننه په حکومت کې همدا شېبه چې موږ تاسو غږیږو، ځینې خلک د استعفا په حالت کې دي، او د ښاغلي ټرمپ د دفتر نه ادم غره دري لوړ پوری چارواکي چې یو د لومړي میرمن د دفتر رئیس ته بل د خغلی چمپ ماوین وایاند، هغه یو د البته د اجتماعي چارو مشر دی په د لیزر ټوګې سیفګانی ورکې دی، وایي چې خغلی چمپ د سولیز البته د سولیز انتقال په پروسه کې چې دغه واک باید خغلی بایدن ته ورکی تقریبا ماته سره مخ ده. نو په دې خاطر نه یوازې دا چې دننه کانګرس کې خلک په غوسه دي، بلکې خپله د خغلی ترامپ حلقه کې دننه په سپینه معنی کې هم رنگ رنگ خبرګونونه ګورو، او خلک درګت غواړي چې خپل مسؤلیت ادا کړي او د خغلی ترامپ سره خپل هغه لریوالی وخایي.
بله همدم سب لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، دغه اقدام په نړیواله سطح وغندل سو، پټکو په سختو ټکو باندې وغندل سو، او د امریکا پر دیموکراسي باندې یو برید بلل سوی دی، نه یوازې دیموکراتانو بلکې په خپل جمهوریت غشتونکو هم تاسو اشاره ورته وکړه چې دا مسله د دوی په ګټه نه ده بللې او غندلې ده. هغه مشتاسي واردل چې د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي ورسته لدی چې د غونډې له سره پایل کړه، وی ویل چې دا پېښه کېدای شي د یو تازه پایل مقدمه وي. هدف یې څه دی؟
زه فکر کوم چې اوس هم خلک ډېر اندېښمن دي، ځکه چې د ښاغلي ترامپ پلویان په ډېر جدیت او شدت سره غواړي چې د دغې د قدرت د انتقال پروسه مختل کړي. د واشنګټن تر څنګ په ځینې نورو ایالتونو کې هم د ښاغلي ترامپ د پلویانو لخوا مظاهره شوي، دوه درې سوه کسان راټول شوي چې ولایتي کانګرس مخیا سنا مختدی هم غونډې لرل او تظاهرات لرل. خو دا د ښکارندوی ده چې البته ځینې داسې کسان هم شته چې تقریبا شاوخوا 8000 کسان تر رسیدي چې هغوی یو پروسه باندې کار کوي چې غواړي چې د ښاغلي ترامپ مراسم هم د ښاغلي بایدن سره یو ځای ترسره کړي، یعنی آنلاین یا ورچوال وات سرمنی یا د سوګند وفاداری یا د البته د ولسمشری د بیا به تر غزیدو لپاره یو آنلاین مراسم تر سره کی. نو دا زه فکر کوم چې سره له دې چې تر یو حد پوري کولای شي چې دا پروسه چالش کی، خو بیا هم ځکه چې موږ تاسو اکثر عمل ول دي ټول دیموکراتان اکثریت د خغلی ترامپ مخالفت اعلان کړه په سنا کې رسمي مخکې دینه، حتی چې اوس د رای هم نه هي شوی ندی. خغلی البته سنیټر ګراهام ډیر په جرأت سره وویل چې خغلی ترامپ بیللې دغه اگر چې د خغلی ترامپ د حزب نه ډیر قوي ملاتړ و، خو د ریاست مخکې ډیر په شدت سره اعلان وکړ چې په قاطعیت سره تا بیللې او نتایج ومنه او نور دغه د انتخابات پروسې او د امریکا د راتلونکي حکومت مشروعیت تر سوال لاندې مه راوړه. نه دې ښکارندوی چې خلک اوس هم اندېښمن دي ځکه چې خغلی ترامپ تر دم ګړۍ پورې خپل دغه بیله نه ده منلی، سره له دې چې په نورو خلکو باندې غږ کوي چې سوله ییز تظاهرات وکړي. خو هغه اصلي هدف چې د دغه تظاهراتو تر شا ده هغه د خغلی ترامپ مخالفت ده په ټاکنو سره د نتایج سره.
بله دقیقا، ما هم غوښتلی چې
دوستانو شفیق همدم وو چې په امریکا کې په کانګرس ته ورستی ارغل او دغلته د ولسمشر ترامپ د پلویانو په ورستیو بلواګانو یې نظر سرګنداوه. اوس هم په مکړی څو اقتصادي خبرونه ده. په ننګرهار کې چارواکي وایي سکل په دې ولایت کې په 1312 تجربه مزکه د بیلابیلو میوو باغونه جوړ شوې ده. د ولایت د کرنې او مالداری رئیس انعام الله صافی ازادي رډیو ته ویل چې دا باغونه د باغداري او مالداری د ملي پروژې او همکار موسسو په مرسته جوړ شوې. په خبر کې ویل شوې چې بڼوالو ته روزنیز پروګرامونه هم عملي شوي او د باغونو د پیاوړتیا لپاره کروندګرو ته کیمیاوي سري هم ویشل شوې دي. د کابل په رشخور سیمو کې د لبنیاتو یو فابریکه به په نږدې ورځو کې کار پیل کړي. د کرنې او مالداری وزارت ویان اکبر رسمي ازادي رډیو ته ویل چې د فابریکه په یو ورځ کې 40,000 لیتر شیدې پروسس کوي او و ډوله لبنی مواد تولیدوي. او د کابل په شاهزاده مارکیټ کې افغاني له زینو بهرنیو اسعارو سره نن په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واوی افغاني، یو یورو 94 افغاني او 40 پولا، یو انګلیسي پاوند 103 افغاني او 50 پولا، یو سعودي ریال 40 افغاني او 45 پولا، زر ایراني تومان 3 افغاني او 15 پولا، زر هندوي روپی 1040 افغاني او زر پاکستاني روپی 4.8 افغاني. دوستانو اقتصادي خبرونه و چې له ازادي راډیو نوم واوریدل. وسم زو بیرته د افغانستان مسایلو ته. افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بلې مرحلې د اجنډا پر سر باسونه به د راتلونکي شنبه پورې سپایل شي. بلخوا د دې خبرو په درشل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي د هدفي وژنو او تاوتریخوالي پر کچ اندېښنه ښودلې. که هم د کورنیو چارو وزارت د تاوتریخوالي او وروستیو هدفي وژنو عاملان طالبان بولي، خو طالبان بیا داردوي چې ګنې دا د دوی کار دی. نور حل پا دی ریپورت کې چې زما همکارې وړاندې کړي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او سلپلاو ترمنځ د سولې د بین الافغاني خبرو د دوهمه مرحله پایل د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دې خبرو د دوهمه مرحله د اجنډا پر سر بحثونه به راتلونکي شنبه پورې پیل شي. افغان پلاوی په دې خبرو کې د ګډون په هدف د روانې اونۍ د سه شنبه پورې قطر ته رسیدلای او ټاکل شوی و چې په همدې ورځ خبرې پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري د پنځ شنبه پورې د ازادي راډیو ته وویل
پرون د دواړو لوریو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د یوې مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل شو. په دغه ناسته کې بیا دا پریکړه وشوه چې د شنبه په ورځ به د دواړو خواو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څیړلو لپاره ټاکل شوي تیمونه به خپل کار پیل کړي.
د سولې دوهمه مرحله خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې په هدفي وزنو تر بل هر وخت زور اخیستی او په پلازمېنه کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د پیښو خبرونه معمول شوي دي. که څه هم د افغانستان د کورنۍ وزارت د وروستیو هدفي وزنو چې یو شمېر خبریالان، مدني فعالان، ډاکتران او دیني عالمان پکې ووژل شول د طالبانو کار بولي، خو طالبانو بیا په یو تازه خبره کړې اعلامیه کې یو ور بیا په دې ډول پیښو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. دغه اعلامیه چې د طالبان ذبیح الله مجاهد له لوري خپره شوې پکې راغلي چې نړیوال باید د دغه هدفي وزنو عاملین او عناصر وپیژني. دوی زیاتوي چې په دغه ډول کړنې هغه کسان ترسره کوي چې د سولې مخالفین دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډېرېدو اندېښنه ښودلی وه او ویلي وه چې د هدفي وزنو په ګډون د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. ښاغلي خلیلزاد چې لا هم په کابل کې دی او له بېلابېلو افغان چارواکو او سیاسونو سره یې لیده کاته کړي دي، په دې لیدنو کې تر ډېره د تاوتریخوالي په کموالي او د اوربند باندې ټینګار شوی ده. خو د ولسمشر غنی سره یې تر اوسه نه دي لیدلي او دلیل یې هم معلوم نه دی. ښاغلي خلیلزاد څو ورځې وړاندې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي وه چې دای دوهې او سیمې ته په دې تمه ستنېږي چې افغان سولې ښکېل خواوې باید د دغو مذاکراتو په لاړ کې د پام وړ پرمختګ وکا. بلیانسب
ډېره زیاته مننه فیروزه عزیزی. دوستانو زما بل همکار را سره دی په ننګرهار کې، نن ولسمشر محمد اشرف غنی په سفر دغه ولایت تللی دی. دغلته د ازادي رادیو همکار را سره د تلیفون په تماس کې دی. د خار د وضعیت په اړه راته وایي او د غونډې په اړه.
کوم نوازه خبر شوی واغنو لامه غری سره جلال آباد خار اکثریت برخه تلل شوی دا ولسمشر اشرف غنی سر ننګرهار تراغه هم دا اوس د ولسمو په یو غونډه کې ګډون وکړ. غونډه انده شپه چې تاسو سره خبرو کوم پهلی کې نو کسان چې د خلکو سره چې موږ خبرې وکړي دغه ډول راتګ او دغه ډول لیکنې یو ډول نمې شي بولي وايي چې په دې کې داسې ولسمشر راغله د بدلته تاوی سره خو کوم ژمنې چې کړې وي دا چې بیا هم راغی تر اوسه لاغه په خواني ژمنې نه دي عملي شوي. دوی ډېر اندېښنه د امنیت په برخه کې ښایي چې ننګرهار ته لکه په تیر کې چې ولسمشر اشرف غنی تقریبا یو کال وړاندې راغلی و ژمنه یې د امنیت خدمت چې ننګرهار ته به لومړی خلکو ته د امنیت تامین زمینه برابروي، امنیت به ورته تامینوي، خو دوی وایي چې امنیت له هماغې ورځې را په دې لاپسې خراب شوی دی. نو ښار مکمل تړل شوی دی، کاروبار د خلکو ورسره ټکنه شوی دی. نو اوس وګورو چې ولسمشر اشرف غنی دا ځل چې راغلی د خپل لومړي مرستیال سره همداراز د ملي امنیت شورا سلاکار سره او د کابینې د ځینو نورو غړو په ملتیا باندې وګورو چې دا ځل ننګرهاریان ته څه له ځانه سره لري، څه ژمنې ورکوي او په عمل کې څه لري.
مننه مننه کوله تاسو ډېره زیاته مننه. دوستان و موریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته رسیدلی، دغلته په یو غونډه کې ګډون کوي. د هغه د سفر لپاره د جلال آباد د ښار زیاتې برخې تړل شوې دي. عام خلک انتقاد کوي چې ولسمشر دا ډول سفرونه تشریفاتي بڼه لري او د مخکې تر دې هم چې دوی سره کومې ژمنې کړې دي هغه نه دي عملي شوي. وروسته خبرونو کې به چې ولسمشر څرګندونې وکړي او نور نوي معلومات راشي له تاسو سره شریک کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پکتیا کې د خزو چارو ریاست وایي د خزو د مرموز وژنو پیښې زیاتې شوې. د خزو د حقونو مدافع بنسټونه وایي دی وضعیت اندېښمن کړي. د یادو قضیو د عاملون نه نیول کېدل د دې لامل شوي چې دا ډول پیښې زیاتې شي. نور حال په دې ریپورت کې واوري.
په پکتیا کې د خزو د حقونو مدافع ټولنو چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د خزو د مرموز وژنو قضیه زیاته شوې چې لعمله په مرکز ولسوالیو کې د انجونو او میرمنو د اوسنی وضعیت په اړه د دوی اندېښنې زیاته شوې دي. د پکتیا ولایت د خزو شبکې مشر زرغونه همت وایي په ډیرو مواردو کې انجونې او خزې د ناموس په نوم وژل کېږي چې دا ډول قضیه ورسته پرته لسیړونو پاتې کېږي او عاملین هم نه مجازات کېږي. میرمن همت په دې برخه کې چارواکی ګرام بولی
دی په ناموسی نوم عنوان باندې د خپلندو قتلونه زیات شوي دي. خو متاسفانه زه باید وایم چې په دې کې زموږ دولت ډیر عجز پات شوی دی، لکه څنګه چې وګورئ چې باید سیړنې تر سره شي چې آیا د خور ګناه لري نه لري، د خور مجرمه ده نه ده مجرمه. د دوی جسدونه په غرونو کې پراته وي، د دوی جسدونه په دښته کې پراته وي.
په پکتیا کې د بشري حقوقو سیمیز دفتر وایي د قتلونو په ګډون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملونو نه نیول کېدل د دې لامل کېږي چې د قضیې ورستر بل زیات شي. د دې دفتر د ښځو د برخې مسؤله زرمینه شمس له امنیتي، عدلي او قضایي ادارو غواړي چې د ښځو د تاوتریخوالي په قضیو کې ښکیل کسان د محاکمه کړي. په پکتیا کې د ښځو چارو ریاست مسولین هم په دې ولایت کې د ښځو د مرمزو وژنو د قضیو له زیاتېدو اندېښمن دي. دوی که څه هم د میرمنو د وژنې په اړه رسمي او کره ارقام په لاس کې نه لري، خو په امنیتي ادارو او په ځانګړې توګه د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې پر مدیریت نیوکه کوي چې په داسې قضیو کې قانوني اجراءات نه کوي. د دې ریاست مشر نسرین اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
ځکه پکتیا ولایت کې مخفي مړینې زخت ډېرې سولې، نو موږ چې ګورو دغه یو دغه میاس کې موږ یو درې څلور دی مخفي مړینو چې خزینه ناګونا په قتل باندې رسول کېږي. آیا هغې دومره جرم کړی چې هغه لایقه د مرګ ده؟ بدبختانه د موږ د جنایي مدیریت اقدامات ډېر ګړندي نه دي په دغه حصه کې.
د پکتیا د امنیه قومندانۍ سرپرست لطف الله کمران څخه مو د ښځو چارو ریاست د انتقاد او دا چې د روان کال پر مهال یې څومره قاضیو ته رسیدنه کړې پوښتنه وکړه. ښاغلي کمران دقیق ارقام شریک نه کړل او په عمومي توګه یې د ترسره شویو چارو او په راتلونکي کې پر اجراتو کولو ټینګار وکړ. په پکتیا کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او په مرموزه توګه د دوی د وژنو پر قضیو په داسې مهال اندېښنې څرګندېږي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت په څمکنیو او احمد خیل ولسوالیو او د مرکز ګردیز اړوندو سیمو کې په جلا جلا پیښو کې څلور مېرمنې وژل شوې او یوه یې په چاقوکانو په مرګونی ډول ټپې شوې ده. د هغه قضیې دي چې په اړه یې د بشر حقونو او د ښځو چارو ریاست تر دروازو خبر رسیدلی، خو د همدې درو د مسؤلینو په وینا ګڼې نورې داسې قضیې وشته چې له دوی پټې پاتې کیږي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما سما درخواست په قضا غوښتنه پیشنهاد ده دی درې درخواست لرم، درې غوښتنې یا درې تقاضاګانې. اول غوښتنم دا ده چې د ډاکټر په افغانستان کې د ډاکټرانو فیسونه ورځ په ورځ باندې لوړېږي، پورته روان دي. همدارنګه د ویانې واخله، په دوایانو باندې لیکلي سل روپۍ قیمت ډاکټران زموږ له دوه سوه واخلي، په دوایانو باندې دوه سوه لیکلي ډاکټران زموږ له څلور سوه واخلي. دا د ظلم خبره ده، زیاتې دي ظلم دي. د ډاکټرانو فیسونه ورځ په ورځ باندې پورته روان دي. افغانستان دولت ته زموږ دا درخواست دی چې دا کم خلک چې خپل حق نه ذاته فیسونه اخلي باید چې دا خلک محاکمه شي. بیا د سوداګرو سوداګرانو همدارنګه ورځ په ورځ باندې پورته روان دي. یو شی چې لس بوی ګران شي هغه شی په پنځه سوه روپۍ باندې ډېر خرڅې وي. دا ګران شوی دی. ډېر شیان همږه ویلي چې هغې باندې تاریخ تېر شوی دی. هغې کې لیکلي دوه زره اوولسم کې راوتی، په دوه زره اتلسمه پورې کار کوي. اوس یو ویشتم روان دی، درې کاله پکې تېر شوي. ما په خپله باندې لیدلي دي. زموږ دولت ته دا درخواست او تقاضا ده چې دا خلک دا محاکمه شي او دوسرې حساب کتاب وشي، بیا بل څوک دغه شان کې کار ترسره نه کړي. وسلام ګلدین فکنوروان.
عبدالرحمن دی لوګر ولایت د ټیلر موټر وان یم. جبل سراج کې ولاړو. الله تعالی راضي کیږي. سالم تور دا موټر نه پریږدي. که څوک لا زر روپۍ ورکوي هغه پریږدي او نور موټر کار ولاړ دي. هیله کوم چې دا جما خبره نو لوکو کو چارواکو ته ورسي.
دا د ارغنده او لوګر پر چرخي د کوم خامه لارې چيني زغت موټران چې په تاګ را تاک کوي. اکثر د موټر په خپل ټیرو سره کوم یو مان دوه منه خور چې د کابل ښار توري عامل د خامه سرک دي چې ټول ګرد خاک دی واد د شپې چې جوړ کړای دین دغه خور دی دي چې دا مشکل خلکو ته ایجاد کړی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شو زموږ غلا ساده راډیو ناوړی او دا زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ده. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو نه د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 100.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شری یې زموږ د وی پانل لري نه وایز دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي بلکې زموږ ریپورتونه خبرونه مطالب او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیو غانو سره کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وی پانی پاته ده. او سم وخت د غرمې 12:30 بجې شوې سمت څاروان سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تروري.
د افغانستان ولسمشر نن د یو جګپوري پلاوی په مشهر ننګرهار ته ولاړ. لسیمې د ازادي راډیو خبریال وایي محمد اشرف غنی به په ننګرهار کې له پوځي ملکی او کلتوري مشرانو سره جلا جلا وګوري. ښاغلی غنی به د ننګرهار د سفر په ترڅ کې د 15 ودانۍ هم پرانیزي. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د سباندې 500 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه وسلوال تیر ورځ د کندهار په ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې هغه مهال ووژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د بریدونو په هدف راټول شوي وو. په بلخ ولایت کې له پولیسو سره د یو غیر مسؤول وسلوال قومندان په نښته کې 2 وژل شوي او 15 نیول شوي دي. د بلخ د امنیت قومندانۍ ویندوی عادل شاه عادل وی د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس ځانګړو پولیسو تیره شپه په مارمل ولسوالۍ کې پوځي عملیات وکړل چې د غیر مسؤول وسلوال قومندان له مقاومت سره مخامخ شول. په دې پیښه کې د دغه قومندان د نیول کېدو ترڅنګ د هغه 2 کسان وژل شوی دی. بله، د واشنگتن پولیس وایي د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ترامپ د پلویانو د یرغل پر مهال 4 کسان مړه شوي دي. د پولیسو په یو بیان کې راغلی چې یوه میرمن په ډزو وژل شوې او 3 هم د بیړني روغتیایي وضعیت له کبله مړه شوي دي. ټویټر، انستاګرام او فیسبوک پرون چهارشنبه ول د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ اکاونټونه په موقت ډول بندوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري په همدې ځای د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. په راتلونکو څو دقیقو کې تاسو د مخکښو ښځو پروګرام اوریدلی شئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړی.
السلام علیکم، د ازادي رادیو نیوز خبرونه ته شراغلاست. د ازادي رادیو خبرونه د ما شام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شذي پروګرام لرو چې زملالي بشیر به پر مخړم. نن په دې پروګرام کې زموږ لومړی میلمانه هدا مبارز د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ده. دا د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغه شوی او اوس د حقوقو د پوهنځي محصل ده. د همدارس د څلورم سیمستر د لوپټي ټولنې مرستیاله ده. هو دا مبارز همدارس د اصلاح د ځوانانو د فرهنګي ټولنې د شذینه برخې مشره ده. ل دې سره به په یو څو شیبو کې خبري پایل کړو. هو دا مبارز همدا اوس را سره پر لیکه ده. هو دا جانې خبرونه ته شرغلاست.
ډیر زیات مننه. سلامت اوسئ. زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنو همکارانو ته ټول جنو ریزم ته وړاندې کوم.
ډیر مننه چې له ازادي راډیو سره خبرې کوئ او وخت مو استلې دی. هدا جانې، تاسو خپل لوړې زده کړې د انګلیسي ادبیاتو او همدارس د په حقوقو کې کوئ. د دغو زده کړو په کارولو سره په کومه برخه کې زیات کار کول غواړي؟ دا چې موږ پوهیږو چې تاسو د شتو د حقونو لپاره هم کار کوئ، په هغه اړه به یو څه معلومات راکړئ.
ډیره مننه. زه خپل د زده کړو په مختلفو برخه کې کار کوم. زما هدف څنګه چې زه د انګلیسي ادبیاتو نه فارغ یم، نو زما هدف دا دی چې زه د انګلیسي ژبه چې اوس یو نړیواله ژبه ده، د پرمختګ ژبه ده، نورو خلکو ته وړاندې کوم او ورته عزت هم. بل دا چې زه د حقوقو علم غواړم چې د ښځو د حقونو په برخه کې کار وکړم.
اوریدونکو، تاسو د هدا مبارز خبرې اوري. اوس د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شت زیروانه ده. له دوی سره به خبرې کوو. هدا جانې، تاسو د څلورم سیمستر د لوپټي ټولنې مرستیاله یاست. دغه ټولنه څه کارونه کوي او د لوپټي ټولنه څه وخت رامنځته شوې ده؟
د لوپټي ټولنا د یې شاوخوا یو کال کې چې منګا رامن سکرلا او د مختلفو برخو کې خو په ځانګړي توګه د خځو په برخه کې ډېر زیات کارونه کوي. د هغوی د حقونو په برخه کې کار کوي. مثلا ځینې ښځې چې ښوونځي ته کورنۍ اجازه نه ورکوي، موږ کوشش کوو چې کورنۍ ته اقناعت ورکړو چې هغوی ښوونځي ته پرېږدي. همدارنګه د هغوی کوم انجینې چې د زده کړې لیوالتیا لري، د لوړ البته د لوړ زده کړو او هغوی ورته لاسرسی نه لري یا زمینه ورته نه ده برابره، موږ هڅه دا کوو چې هغوی ته زمینه برابره کړو تر څو چې لوړ زده کړې وکړي، مختلفو پوهنتونونو ته په تخصیص سره وړاندې کړو او زده کړو زمینه ورته برابر کړو. او بل طرفه اخزی چې په لاسي صنایع زدي او په دې برخه کې کار کول غواړي، مګر زمینه ورته نه ده برابره، موږ هڅه کوو چې تر څو هغوی تضمینه برابر کو او د مختلفو پروژو لپاره هغوی ته کار ورکو. په دې برخه کې کار کول هغه اخزی چې عدالت ته لاسرسی نه لري، په دې ویره کې دي چې دوی ته به انصاف نه ورکول کېږي، د دوی غږ به څنګه اوري. په دې برخه کې موږ هغوی سره مرسته کوو تر څو چې د قضایي او دې ارګانونو سره په تماس شي تر څو خپل حقونه لاسته راوړي، ځکه چې د ښځو په برخه کې ډېر ځلې ښځې د عدالت نه لرې پاتې شوې په ننګرهار کې، بیا په افغانستان کې. نو موږ هڅه لرو چې هغوی ته دا جرأت ورکړو، دا ورته زده کړو چې تاسو غږ ادمنه اورېدل کېږي او تاسو حق درکول کېږي، خو په دې شرط چې تاسو خپل غږ پورته کړئ.
او دغه ټولنه آیا په نورو ولایتونو کې هم شته؟ او ستاسو ټولنه څومره غړي لري اوس؟
اوس شاوخوا خو زموږ د ټولنې 50 تنه غړي دي، اوس ځکه چې دا نوې رامنځته شوې ده، نو په دې خاطر موږ نورو ولایتونو ته نه ده غځولي، یوازې فعالیتونه مو تر نظاره پورې محدود دي.
هوتا جان زموږ اوریدونکو به هم له تاسو څخه ځینې پوښتنې لري. لومړی اوریدونکو اخلم، ازادي راډیو ته مهرباني وکړئ.
نن مې محمد اساده پوښتنه مې ده پوښتنه ده چې دا د دې تر اوسه کوم خدمات کوي دا او کوم شات چې کینات کورنۍ نو سره کوي، نو هغه دې څه کولای شي په کوم طریقه
د افغانی ټولنه د اسلامي ټولنه ده، خو متاسفانه په افغانی ټولنه کې بیا په لږ اندازه تر یو کچه پورې اسلامي احکامو ته شا ګرځول شوي ده. لکه څنګه چې نجونې په اسلام کې هم د حق د زده کړو حق لري، مګر افغانان دي زیاتره افغانان چې په ځانګړې توګه پښتانه هغوی ته اجازه نه ورکوي چې زده کړې وکړي. نو موږ هماغسې په څرنګه چې اسلامي آیاتونو په قرآني آیاتونو پر بنا هغوی ښځو ته حق ورکول شوی، موږ هڅه کوو د هغوی قرآني سره کښېنو، قناعت ورکړو او که چېرته هغه څه نه کېږي غواړو چې ملا امامانو نه غواړو چې هغوی ته په خطبو کې د جمعې په ورځ باندې همدارنګه په هره ورځ دوی ته د ښځو د حقونو په اړه وغږېږي، او بیا خاصتا د ښوونې روزنې په اهمیت دوی پوه کړي چې دوی دې ته اړتیا لري چې باید زده کړې وکړي. نو په دې لاره موږ کولی شو چې هغوی ته قناعت ورکړو، او زموږ افغانان هم قناعت کوي، موږ سره زیاتره کورنۍ ته موږ قناعت ورکړی دی، او له نیکه مرغه چې نجونې اوس کولی شي خپلې زده کړې وکړي زیاتره برخو کې چې موږ کار کړی.
هدا جانې، تاسو د دغه کورنۍ سره آیا په دې اړه هم خبرې کوئ چې د نن زمان یو اوس اثر غوښتنه هم دا ده چې باید د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره د ټولنې ټول اوسیدونکو زده کړې ولري او د ټولنې په پرمختګ کې ګډون وکړي؟ یعنی د افغانستان د پرمختګ لپاره دا ډیره مهمه ده چې ښځې هم هموغمره از دا کړي ولري کار وکړي چې ټولنه پرمختګ وکړي، افغانستان پرمختګ وکړي. نو په دغه سیو ټولنه کې لکه افغانستان چې دی، په دې کې خو لا زیاته اړتیا ده چې شذ لوستي وي، هغوی د یو د بل سره مرسته وکړي په هر برخه کې، کوي کار د روغتیا او صحت برخه وي چې باید موږ ډاکټرانی ولرو، نرسانی ولرو، قابلګانی ولرو چې هغوی ته خلک خپل لونی او میرمنی یوسي، او بل دغه چې په شونځي کې زموږ خبريالانو داسې راپورونه هم ورکړي دي چې ځین خلک خپل لونی ځکه شونځي ته نه پرېږدي چې هلته د شدینه شوونکو شمیر کم دی، یا په ځینو شونځیو کې هیڅ شدینه شوونکی نسته. نو کله چې څوک په خپل لور باندې زده کړې ونه کړي، نو هلته به څوک راځي دوی ته؟ به کومه ښځه به راځي؟ د نورو ولایتونو خلک به راسي ورته زده کړې به ورکړي، خو تر یو محدود مدته پورې تل خو نور خلک نسي راتلای چې د خلکو سره مرسته وکړي. همداسې نورې برخې دي چې د امنیت په برخه کې د په هر بل برخه کې کوم جو ګورو چې په امنیتي سکتور کې ک د تلاشي په برخه کې ک شذنی وی هغه ترن سوي نوي هغه روزل سوي نوي هغه پون نوي چې څنګه شذنه تلاشي کړي خلک مجبور چاله ته نارینه و دروي د تلاشي په ځای کې هم نو آیا تاسو پر دغه باندې هم سره بحثونه کوي چې اوس دغه اثر یو ضرورت دی دغه چې باید خلک خپل لون پرېږ دي چې هغه د خپل ځان په خاطر باندې د خپل ټولنې په خاطر د خپل کلی په خاطر زده کړې وکي
هو بالکل په دې وخت کې موږ هم خپل کار کړی دی لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه د خو هغه د قناه ترکول پر مهال دا خبرې چې موږ په خپل هم کوو وسلاندې کومه چې ته وګورئ دا ځینی خلک چې د فکر کوي چې خځې ته څه ضرورت دی چې زده کړې وکي اوس که چېرته ښځه زیاتره وخت وایي چې لکه اوس هم د ډېر افغانانو له خوې موږ اورو چې ښځه د یوازې ډاکټره شي او معلمه دې شي ترڅو هغوی دغه برخه کې مهم دی چې کار وکړي نه ولې کله چې موږ لنډې د اشاره ورته وکړو چې د حج مراسمو ته یو ښځه ځي نو هغوی تلاشي څوک کوي هماغه چې ښځې اړتیا ده دلته چې ښځه باید کار وکړي اوس که په رسنیو کې د ښځو غږ د ښځې له طریقه خبري او ښځه ورسره خبرې کې دا ډېره غوره او تاثیر ګذاره کېدلی شي همدارنګه په ښځینه پولیسو چې موږ ولرو چې ته چې هلته ښځینه پولیسو نګونه اوسي موږ نشو کولی چې هلته سړی هم ولیږو او تلاشۍ پر مهال ښځو ته قناعت ورکړي نو دا خو ډیره مشکله ده چې اوس موږ وایو چې ښځې دا یو نه انکارېدونکی حقیقت دی چې ښځې اړتیا ده چې په هر برخه کې کار وکړي اوس د اثر او د ټولنې اوسنی وضعیت دا تقاضا کوي چې ښځې باید په هر برخه کې کار وکړي
مننه هدا جانې اوس په ورسم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ تاسو د ازادي رادیو مخکښ شې پروګرام اوري
مننه زه جمعګل مجاهد د کندهار څخه اړیکه نیولې ده ښه ولی څنګه ځانته ځانګړي سلام وایم د جسمي افسره دا ده چې خوندې چې مکتب ته دی یا کارځای ته دی دا شی یو جامع دا شی یو شو چې راوځي هغه دا دی د خلک مزایمت ورته کوي دا هغه شو ته کوم پیغام لري او ځینې د کندهار کې دلته ځینې خلک دي چې هغه دراته نو پرې در لسم پرې په خپل خوندو یا په خپل لورګان باندې د سوای دا د غیرنه پرېږدي نو ایت هغه ته سوي چې تا د پاره نو درس بالا په درد نه خوري نو هغه پلورو ورون ته دا کم پیغام لري او دغه څه چې د سپېو داسې ځم کې راوځي چې د شاسترګې وراوري دغه ته دغه دې پښتنې قدرت
ډېر مننه جمعه ګل مجاهد صاحب چې تاسو د کندهار ولایت څخه ځنګ وهلې او پښتنه مو واخیسته د ازادي رادیو د راپورونو او نورو خبرونو د لارې به تاسو اوري چې موږ هم داراز د نه یوازې دا چې د شوزو ستونزې راپورته کوو بلکې د دې ټولنې ستونزې هم راپورته کوو او موږ خبر یالان نه وخت نه وخت دغه راپورونه ورکوي چې دې ټولنه کې یوازې دغه چې مشکل و شوزو راځي نه سی بلکې و دغه سيناريو او ته هم راځي کېږي چې هغه پازابوي او د هغه پر شخصیت یا پر کالو یا پر جامو باندې نیوکه کوي او شذې موږ چې کله خبرې ورسره کړې دي د پکوڅو کې د بیرولو د یاد زورولو په اړه نو دوی موږ ته ویل دي چې په هر حالت کې که په هر قسم جامه کې دوی راووزي دوی زورول کیږي یعنی د یو شذې وجود خو د منځ نه سیړل کېدلای دا چې موږ باید خپل ټولنې ته د عامه پوهاوی په برخه کې پوهاوی ورکړو او هغوی باید پوه سي او شذې باید ونه زوروي په کوڅو په لارو کې او هغوی خپل کار او درس ته پرېږدي یعنی یو نارینه حق نه لري چې یو څوک راووزي او دوی ورته مزاحمت وکړي بل پښتنه به بیا د هدا جانې څخه وکړي په دې اړه څه فکر لري هدا جانې تاسو ته جمعه ګل مجاهد پښتني واخیستلې مهرباني وکړي
ډیره مننه څنګه چې جمعه ګل مجاهد ورور ویلي چې خځې په داسې یو لباس کې راځي او هغه د دې سبب ګرځي چې نور انجنې تعلیم ونه کی یا ورته اجازه ونه کی ولی موږ همیشه د خزینه ته دغه ملامت وو هیڅ کله ځان مې چې هغه یو ځنی یو څه وخت مخکې دا خبر دی را مشي او چې همیشه وي چې ستای جاب چیرته دی مګر ځان مې ستا لیدل چې په دستا نظر چیرته دی نو د خونی کې موږ خو یو په خپل زمانه مچی خزي ديني خزي البته ديني خزي د سدي چې
لباس د جامې سره سر نه کړی او غوي د سې لباسونه غونډي چې د خلکو توجه ورته وړي. خو دلته باید سړی خپل فکر خپل سترګې خپل په واک کې ولري. داسې خو نه ده چې یوازې موږ هغه ملامت کړو، ځکه چې قرآني آیات هم دی چې وایي تاسو خپل نظرونه ځمکې ته واچوئ. تاسې خو ځان درې دی چې ای مېرمنو تاسو خپل نظرونه ځمکې ته واچوئ، بلکې هلته دواړه نارینه او ښځینه دواړه مخاطب شوي دي چې تاسو نظرونه خپل ځمکې ته واچوئ. تاسې خو نه ده چې یوازې ښځې د خلکو توجه ځان ته اړي. په دې برخه کې یو څه ملامتیا شته، مګر زه په مکمل ډول سره دا نه منم.
او هدا جانې د دوی بل پښتنه دغه و چې خلک خپل لونې په نیمایي کې له ښوونځي څخه وباسي، هغوی چې تر اتم یا اووم پورې ورسیږي بیا یې زده کړو ته نه پرېږدي. دغه سیخ مور او پلار ته تاسو څه ویل غواړي؟
زه د دې مور او پلار ته دغه وینا لرم چې ځان ته خو داسې نه کېږي چې کته خپل لور تر اتمه پورې زده کړو ته پرېږدي او نورې نه پرېږدي. او زه همداسې وکړم، نو موږ به هېڅکله یو ښځینه ډاکټره ونه لرو، موږ به هېڅکله یو ښځینه معلمه ونه لرو، ځکه چې ښځینه ښوونکي هم لوړ زده کړو ته اړتیا لري. همدارنګه ښځینه ډاکټره هم لوړ زده کړو ته اړتیا لري. تر څنګ په مختلفو برخو کې چې اوس د ټولنې اړتیا ده چې ښځې په کې کار وکړي، دوی ټولې لوړ زده کړو ته اړتیا لري. دا خو نه کېږي چې زه دې دومره زده کړې وکړم چې یو خط لیکل او لوستل دې زده کړم او نور دې په درد نه کړم. وایي دغه کسان چې دوی خپل لور باندې کمې زده کړې کوي، بیا همدې همدا تقاضا هم لري چې دوی په هره برخه کې ښځې ته باید ښځه په خدمت کې اوسي. مثلا دوی بیا وایي چې ښځینه ډاکټر زموږ اړتیا ده، ښځې ته خپل لور نه پرېږدي چې لوړ زده کړې وکړي، ډاکټر شي. نو ته به څنګه د خدمت لپاره یو ښځینه ډاکټر غواړي؟ خو همدغه ستا لور ده، زما خور ده او د بل چا لور ده چې زده کړې زیاتې کړي دي او په دې باندې پوهېدلي دي او سبا جامعې ته د یو ښه خدمت کوونکي په وړاندې په توګه وړاندې شوي دي.
اوس هم زموږ یو بل اورېدونکی پر لیکه دی، مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مخکښ شې پروګرام دی.
احمد همدرد در سره پاړي کا کېم د لغمان نه پښتنه مېله مېلمانې نه دا د اول ورته سلام او پاز له سلام پښتنه دا داسې دا څومره مطمئنه داسې په دې ټولو په خبرو کې د ښځو راتلونکي ته څومره پاملرنه شوې ده، څومره دا مطمئنه ده. آیا حالات به ښځو ته حقوق ورکول له دې نه پسې خراب شي که حق به نور هم ورکړل شي ښځو ته؟
اول خو وعلیکم السلام همدرد برو ته ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې اوس په یو اوسو واتساپ کې راغلی دا سبا د سولې خبرې پیلېدونکي دي. لکه موږ سره څه وخت مخکې موږ د طالبانو د رسنیو څخه ولوستل چې ښځو ته حقونه ورکول کېږي او دا کوم جنجالي موضوع نه ده، خو تر یو حده پورې ماته جنجالي ځکه ښکاري چې تر اوسه پورې روښانه نه ده چې ښځو ته به کوم حقونه ورکول کېږي. زه په خپله دا زیاتې پوښتنې لرم چې آیا ښځې ته به د اجازه ورکړي چې په لوړ پوسټونو باندې کار وکړي؟ لکه څنګه یو څو وخت مخکې ما د خوګیاڼو ولسوالۍ د یوې مېرمنې سره خبرې کولې، هغه مدیره وه په خوګیاڼو ولسوالۍ کې. طالبانو ورته ویلي چې تاسو دلته نور د مدیرې په توګه کار نه شئ کولای، که چیرې غواړئ چې تاسو ښوونکي اوسئ نو خپل همدا تدریس کوئ او بس نور تاسو نه شئ کولای چې په نورو سړو او په ښځو باندې مدیریت وکړي او هغوی د هغوی مدیر اوسئ. نو ما ته همدا اندېښنه پیدا شوه چې آیا په راتلونکي کې که چیرې طالبان سیاسي مشارکت وکړي او دلته راشي، نو آیا دوی به دا ومني چې ښځه دې په لوړ پوسټونو کې کار کوي او د دې دوی دې تر لاس لاندې کار کوي؟ زما لپاره پخپله همدا پوښتنه، خو زه ورته خوشبین نه یم چې که چیرې دغه سوله راشي نو اتمن ښځو ته حق ورکول کېږي، ځکه اوس موږ مجبوره یو دا ټولنه دا اجابوي چې ښځه باید په دې برخه کې کار وکړي، مختلفو برخو کې کار وکړي. دا خو د ټولنې یو جامع غوښتنه ده. که چیرې دې نه انکار کوي نو ټولنه له ستونزو سره مخ کېږي او نشي کولای چې پرمختګ وکړي.
مننه. اوس به ورسم یو بل اورېدونکی برا واخلم. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
بلې، السلام علیکم. زکلی والا شنا د اسلامي ولایت څخه تاسو ته ماکسیم وکنم. اسلام مبارک دی خو شو ډیر تراخه حقوق ورکړې کوم تاسو نه چې اوس په افغانستان کې هغه د حقوق تاریخي هیڅ اهمیت هغه شوی نه ورګي چې واځي او یوازې وي د حقوق واړو یوازې واځي د اشتریانو اربعین سن زام برابر ول غواړو.
ستاسو تبصره مو واخسته د یادونې ور دا اوریدونکو چې زموږ په یو راپور کې هم او نه په نور رسنیو کې موږ اوریدلې دي چې شوزو دی ویلې چې موږ غربي حقوق غواړو یا د اروپایانو غونډې ګرځیدل غواړو. نو آشنا صاحب زه فکر کوم چې دا یوازې ستاسو خپل نظر دی او د شوزو په اړه تاسو داسې فکر کوي او د شدینه اوازونه ژغونه نظرونه چې موږ راټولول ولایتونو څخه شدي هر ورځ تقریبا مشتداس راپورونه راځي موږ خبريالانې رالیږي چې په ولایتونو کې شدي د سولې غوښتنه کوي، یعنی شدي وایي چې دوی اصلا د دې جګړې لومړی قرباني دوی دي. فکر کوم چې دا به یو لوی جفاوي کوم جو وایي چې شدي د سولې پر خلاف دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شدي راوتلې دي، شدو لاریونونه کړې دي، شدو غونډې جوړې کړې دي. هغه شدي چې نس راوتلای هغوی د کورونو څخه خپل استاد ټاکلی دی او بیا یې د هغوی لاري د سولې غوښتنه کړې ده او هغوی وایي چې باید په دې وطن کې سوله راسي. بل اوریدونکو لرو مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
سلامونه تاسو ته درنې ملمنې ته ټول هیوادونو ته ولې کوم فضل هدي ورداګ ملي ورداګ باندې شکل وسونه نه پلیکا کې وسته شوی. واقعا رجوا ډیره پیاوړې څوک ده د تاسو ملمنه نو دوی د افتخار دی چې بوده سي یو څوک لري په ټول نه کې چې هغه خدمت کو وقعاً هم دغه غړې زه د دې غږور هم در سمې د لري به افتخار دی چې داسې پښتون شته چې هغه په دوه لیکو کې کار کوي او خدمت کوي ټولنې لپاره او د ښځو لپاره. نو درنې مېلمنې نن پښتنه دا غواړي چې هغه کوم کسان چې په خوله باندې ویایي چې ولا زه خپل لور مکتب ته پرېږدم یا خپل لور په اصطلاح ډاکټرۍ ته پرېږدم یا انجینرۍ ته پرېږدم په عمل کې بیا هغه څه کار نه کوي که یو چا سره وبرو شي نو په خوله باندې ویایي چې زه داسې کړم خو بیا په عمل کې هغه څه شی نه وي. او هغه کسان چې په لرو پلاتو سیمو کې ژوند کوي د خپلې مثال زیاتره خلک داسې دي چې هغه لورګونې په بادو کې ورکوي. مثال یو کس ووژني بیا هغه لور ورته په بادو کې ورکو دغو کسانو دپاره د کومه داسې په اصطلاح چې هغه اوګو شي ځکه دغه د یوه د لیوانکلوب په اصطلاح لیوانه هم داسې یوه معامله نه کوي چې ته یو څوک ووژنه بیا په مقابل کې ورته لور ورکه بیا په بادو کې. نو د ما په نظر باندې د دوه دپاره څه داسې یوه اوګوي ورکو په لور پراتو سیمو کې چې خلک ژوند کو په داسې سیستمو باندې کار کو او هغه کسان چې د خپلو ښځو سره په کورو کې خوشونت کو یعنی د ښځو خو یوه ډېره مظلوم شاید په اصطلاح نو هغه دغه دپاره د څه پیغام دی چې دام داسې اوګو شي یعنې هغه خپلو ښځو سره زور زیاتی ونه کو. د درنې مېلمنې نه مې دغه پوښتنې سوال و ډېره زیاته مننه وخت را کول نه
مننه ستاسو څخه وردک صاحب چې د چک ولسوالۍ څخه مو مشت زنګ وهلی وو. هدا جانې تاسو د وردک صاحب پوښتنې واخیستې، مهرباني وکړئ.
او بالکل ورداکرو خو پښتنه کوله اوس زیاتره زګور ما ځنی خلک دي چې ما ته پخپله مې زیاتره ټولنې جوړې شوې ما ته وړاندې ځینې وشو چې موږ سره کار وکړه. خو لومړی چې ما هغوی ته وکتل هغوی ما نه دا غوښتنه کوله چې زه د هغوی د خزینه برخې مسؤلیت په غاړه واخلم او هلته ورسره کار وکړم. خو کله چې ما لیدل هغوی خپله خور نه پرېښودله چې زده کړې وکړي او بیا په کور کې بنده ساتله. ما ورته وویل چې ته لومړی باید دا کار وکړي چې که ته زه هم د یو چا خور یم که ته غواړې چې خزینه تا سره کار وکړي او د ښځو لپاره کار کوي نو لومړی باید تا خپله خور ځان سره راسي و تا باید ته خپله خور باندې دغه برخه چلولې وه چې دغه برخه د سره کار وکړي. څومره ښه ده چې یو خور او ورور د اوږه په اوږه ټولنې ته کار وکړي. نو زه هم هغه خلک چې ټولنې ته غواړي چې کار وکړي مګر خپلې کورنۍ خویندې لورګانې بندې په کور کې ساتلې دي دا ویل لرم چې دا په دې کار نه کیږي چې تاسو یوازې هم د خپل ښځې څلور دیوالونو کې بندې وساتئ. دا باید کار وکړي کله چې په دا د کې چې ټولنه اړتیا لري چې ښځه په کې کار وکړي نو بیا پرېږده چې خپله لور دې کار وکړي همدارنګه خپل خور دې کار وکړي همدارنګه زده کړې وکړي ځکه دا خو بده نه ده ځکه په ایجاب کې راوځم ما ټولنې ته کار کوم د ښځینه ستونزې د ښځو ستونزې اورم او د ښځو د ستونزو د حل لپاره لارې لټوم او کار ورته کوم. ته هم باید همدغسې وکړي نو دس خو او بیا ورور ویلې چې په خولې باندې وایي چې موږ کار کوو او بیا نه پرېږدي چې په عمل کې بیا داسې نه دي. او متاسفانه چې دا برخه شته دی او باید ورته کار وشي تر څو چې د دې ستونزې څخه موږ راوځو. ولې موږ زیاتره داسې خلک هم ګورو چې خویندې ورونه یو ځای کار کوي. څه وخت مخکې ملاله میوند خدای دې وبخښي دا هغې سره
پلار به او او روري او سره کار به سره کوم نو د دې دې بیلګې مونږ لرو.
هدا جان ډیر مننه ستاس د ګډون څخه. تاسې ازادي رادیو اوري اونیز خبرونه مخکښ شذیر روانه ده. زموږ بل میلمنه بصیره دیدار ده. بصیره دیدار د لغمان ولایت اوسیدونکې ده او په کابل کې د سید جمال الدین افغان د دارالمعلمین د دینی علومو د څانګې څخه فارغه شوې ده. مخکې په یو دولتي شونځي کې مدیر و او اوس د یو خصوصي شونځي مدیر ده. دا زموږ سره پر لیکه ده. بصیره جانې خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه خیر اوسې. زما سلامونه اونۍ کې هیلې د ازادي راډیو کارکوونکو ته او د ازادي راډیو د کارکوونکو د راډیو له طریق نه ټولو علاقمندانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه بصیره جانې چې تاسو وخت وایسته او له موږ سره په دې پروګرام کې ګډون کوئ. بصیره جانې د دې پروګرام په اوږدو کې به موږ د خپلو اوریدونکو ژغونه او د هغوی پښتنې هم اخلو. تاسو لومړی د پدغه اړه راته وایست چې په دولتي شونځي کې چې تاسو کار کوه او اوس په خصوصي شونځي کې یاست، د دوغو دوو تجربو ترمنځ څه توپیر وو او تاسو کومه برخه زیاته له ننګونو ډکه ولیده؟
په دولتي مکتبو کې چې موږ وسیع زده کړې دي، زه هم د خلکو سره، زه هم د شاګردانو سره، یعنې کمبود د معلم سره، کمبود د موادو درسي سره موږ ډېر مواد کېدلو شوم. دولت دونه خاصه توجه د دولتي مکاتبو لپاره نه لري، یا امکانات یې نه لري او یا یې نه لري، او یو جدي مشکل چې په دولتي مکاتبو کې تعداد د صنفو د موږ بې حد دي، اندازې زیات، یعنې هغه معیاري صنفونه چې د موږ دوه څلوېښتانه دي، له دوه څلوېښتانه به زموږ شاګردان حتی اویا پنځه اویا شپېته پنځه پنځوس حاضر در حاضر شاګردان به موږ په یو صنف کې درلودل، چې یو معلم به نه شو کولی چې خپل د سیوا د تدریس پیلته په ښه توګه تطبیق کړه. او په خصوصي مکاتبو کې دغه ټول امکانات د موږ شاګردانو ته، متعلمینو ته موږ برابرول شو، یعنې امکانات د موادو درسي لرو، لابراتوار لرو، کمپیوټر لږ لرو، صنفونه معیاري دي، له معیاري نه هڅه کم دي، تر پنځه دېرشو دېرشو تنو پورې موږ شاګردان ته صنف کې کینو. نو دغه یو سهولت دی چې موږ زده کوونکو لپاره برابرېږي. او که د ما غږ چارواکي اوري، په خصوصي او دولتي مکاتبو کې باید یو سان تحول راشي، یعنی هغه امکانات چې موږ خصوصي مکاتب لري، دولتي مکاتب هم باید فراهم کړي. او بل مشکلات سره چې تاسو ویل چې موږ مواجه شو، مشکلات خو ګوناګون دي، چې موږ جامع سره تر ټولو مشکل ده. مشکلات دا و چې موږ نجونې په مکتب ته راتللې، کله به چې دوی مکتب ته راغلي، هغه نهم لسم یولسم حتی دولسم ټولګي ته به چې دوی ورسېدلې، بیا به د موږ محترم والدینو به دا جلکۍ یا دا خور به مکتب ته نه پرېښودله. نو بیا په ډېر روز رضاري په کمیټې موږ درلودلې، د کمیټو له طریقه، یا مثلا د والدینو ته ویلو طریقه، یا د علماو له طریقه ده. ډېر کار به موږ ته دا شاګردانو په والدینو باندې وکړو. زه بیا وغه جلکۍ به ماته په سره وبغله، سلو به نه وبیا مسهستانه بیا غبې نه وله. نو دغه شایانه دغه مشکلات سره موږ زیات مواجه یو.
نور کومې داسې مهمې ستونزې دي چې ستاسو په فکر د په ځانګړې توګه د نجونو مخه نیسي؟
ستونزې زیاتره ستونزې محیطي ستونزې دي، چې یعنې محیط ماحول کنه داسې مناسب محیط ماحول برابر نه ده چې دغه نجونې مکتب ته راشي. یعنې دا والدین یا دا فامیلي نه داسې فکر کوي چې دغه موږ لورګانې یا مثلا د موږ نجونې چې پیغلې شي دوی مکتب ته ځي، ما بعد چې په لاره کې کوم مشکل، یعنې امنیتي مشکل، یا مثلا نور ستونزې دلته پیدا نشي، ډېرې د امنیت له نگانه نارامه وي.
بصیره دیدار زموږ میلمنه ده. تاسې د ازادي راډیو اونیز خپرونه مخکښ شذي اوري. اوس هم ورځم یو اوریدونکي ته. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. جوړ بخیر بشر خور. تاسو تاسو قدرمنې میلمنې او د ازادي راډیو ټولو کلونو اوریدونکو او همکارانو ته ډېر ډېر سلامونه وایم. هیله ده چې روغ جوړ دی. زما یو کوچنی پیغام دی، هغه مخکنی ورور چې مخکې زنګ وهلی و، هغه د اروپا او د کم ځای او د کم ځای خبرې چې کولې، نو زه ډېر دغه لپاره خوابدی سولم، دغه دغه ملکي نظر په خاطر باندې. نو زه درته دغه یو پیغام لرم، وایم چې کله چې زموږ خور، مور، میرمن دا چې کله مریضان شي، انسان دی هر کم مریضي راځي، یا زموږ او تاسې اولادونه چې مثال مکتب ته ځي، د دې پر ځای چې نارینه یا نر انجونو ته تدریس وکړي، ښه به وي که به یو خور هغوی ته تدریس وکړي، یا چې موږ خپل خور، مور
یا میرمن ډاکټر ته بیا یو د دې پر ځای چې سره ته ورولو دا خور به دا شي ډاکټر ته خپل مشکل شو وای او کبه نارینه ته وای یعنی دا د سبب شتنه د کچيري تخپل خور مور یا میرمن نارینه ډاکټر ته ورولې شبي او کبه یو شزینه ډاکټر ته ورولې شبي نو دا خلکو ته دا پیغام دی چې هر که مجنری او که شدی هر یو خپل په برخه کې عمر مسولیت او عمر حق لري چې خدای پاک ورکړي وي نو باید دا غوته هر څوک تر برخه واخلي او هغه په ښه شکل او په ښه تندرستۍ باندې د رسیدګي وکړي.
ډیره زیاته مننه رحمت الله صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی او خپل نظر مو را سره شریک کړ. بصیر جان ستاسو د وخت څخه مننه کوو. د ازادي رادیو د مخکښ شذي پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به ستاسو سره یو ځل بیا یو تر بیا مو پر خدای سپارم.